سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین دو بجې شوې زموږ د خبرونې زیاتره برخه د مایکروفون ساسي پروګرام ته ځنګل شوې ده چې زموږ همکار اسمت صاحبان په کې ساسي کوربه ده. د خبرونې موضوع به د پانتون بندیدو ته د خلکو خبرګون باندې خبرې کیږي، خو تر هغې وړاندې به ورشو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي له طالبانو د هغو کسانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو پرمخ د پوهنتونونو د دروازو د تړلو لپاره ضد اعتراض له امله نیول شوي دي. ریچارج بینټ پرون په ټویټر کې ولیکل چې داسې خواشینوونکي راپورونه خپاره شوي دي چې په کابل، ننګرهار او تخار کې ښځینه احتجاج کوونکي او خبریالان وهل شوي او نیول شوي دي. وروسته تر دې چې د طالبانو حکومت د سه شنبې په ورځ تر امر ثانی پورې د نجونو او ښځو پرمخ د پوهنتونونو او تعلیمي مؤسسو دروازې وتړلې. په کابل، جلال آباد او ځینو نورو ښارونو کې افغانان مظاهره وکړه. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې که طالبان وغواړي نو مسکو کولای شي چې له نوې ډهلي سره په ګډه د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو له بیا پیل سره مرسته وکړي. ښاغلی کابلوف د هند چاپ هندو ورځپاڼې سره په امریکا کې چې پرون خبره شوې همداراز ویلي چې د تروریزم پر ضد د طالبانو اقدامات کافي نه دي، خو هغه په عین حال کې ټینګار کړی دی چې د سیمې هیوادونو د طالبانو د موافقې په صورت کې چمتو دي چې د امنیتي ګواښونو پر وړاندې مبارزه کې همکاري وکړي. د روسیې استازي همداراز ویلي چې د کابل د موافقې په صورت کې مسکو په دې خبرو کې همکاري ته چمتو ده. القاعده شبکې یو 15 دقیقې سبت شوه غک خبر کړی دی او ادعا کوي چې دا د دوی د مشر ایمن الزواهری دی. الزواهری د جولای په میاشت کې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په ترڅ کې ووژل شو. په امریکا کې سایت اطلاعاتي غیر دولتي مؤسسې چې آنلاین فعالیتونه څاري پرون ویل چې د دې ویډیو نیټه دنده بیان شوه. د همدې په کې څرګند شوه چې چرته سبت شوه ده. د القاعده شبکې د مؤسس اسامه بن لادن تر ووژلو وروسته چې 2011 کال کې د پاکستان په اټاباد کې د امریکا الوتکه عملیات پر وکړل او بیا یو واژه د الزواهری وژنه دغه طرح ګریډلی ته تر ټولو ستر گزار و. او د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی خبرداري ورکړه چې روسیه خایې د کرسمس او نوی کال د رخصتۍ او پرمحل بریدونه وکړي. د اوکرينیان وغوښتل چې پراتلونکو ورځو کې د ډیر احتیاط وکړي. زلنسکی په خپل وینا کې چې تیر ماخام د ویډیو لارې خبره شوه د خبره هم وکړه چې د رخصتۍ په وخت کې خایې د په وینا روسیه ترهګر بیا فعال شي. د اوکرين په ختیځ کې پرون هم سخت جګړه روانه و. د روسیې ځواکونو بریدونه د بخموت او دفکا پر خرونو متمرکز و. بلور ته په واشنگټن کې د استازو جرګې له اوکرين سره 15 میلیارد ډالر نورو مرستو لایحه تصویب کړه او د توشیه لپاره یې ولسمشر جو بایدن ته راغی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته موز اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د طالبانو د ورستی پریکړې په نتیجو خبرې کوو. طالبانو د سه شنبې په ورځ تر نامعلومې مودې پورې د نجونو پر مخ پوهنتونونه بند کړل. تر دې وړاندې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو منع کړې وې او ژمنه یې کړې وه چې ژر به له څه اصلاحاتو وروسته د نجونو ښوونځي پرانیزي. د طالبانو وروستۍ پریکړه په بېساري ډول په درسته نړۍ کې په پراخه پیمانه وخندل شوه. شاوخوا اویا استادانو له دندو استعفا وکړې. یو شمېر محصلانو د اعتراض په دود له ازموینې ډډه وکړه. دا نن هم په کندهار کې د میرویس نیکه پوهنتون د محصلانو د مظاهرې مخه ونیول شوه، خو په هرات کې ګڼ کسان په مظاهره راووتل. له دې ډول پراخو اعتراضونو او انتقادونو وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر د نجونو لپاره د پوهنتون د بندولو دفاع وکړه او ځینې دلایل بیان کړل. مثلا نجونو محصلانو حجاب نه رعایت او درسونه مختلط و، یعنی هلکانو او نجونو یو ځای درس وای، به محرمه له یو ولایت بل ولایت تللی او ځینو نجونو داسې پوهنځي لوستل چې د ده په باور له افغاني کلتور سره اړخ نه لګاوه. موږ په تیرو څلورو ورځو کې ډیره هڅه وکړه چې د دغو انتقادونو او اعتراضونو په اړه د طالب چارواکو او ویندویانو نظرونه واخلو، له هغوی سره تماس ونیسو، خو بریالي نه شو. نن هم نه یو بریالي شوي. په روانه خپرونه کې د طالبانو دا پریکړه چې کله شرعي او کله هم کلتوري رنګ ورکوي، له خپلو درنو میلمنو سره چې په دینی چارو کې تخصص لري خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړی او د پوهنتون استاد پروفیسر استاد ډاکټر فضل هادی وزین، دینی عالم، لیکوال او حقوق پوه ډاکټر صلاح الدین سعیدی، او په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ولسی جرګې پخوانی غړی شکریا بارکزی. دا خبرونه د فیسبوک لاره هم په ژوندۍ بڼه خپریږي. تاسو درنه اوریدونکو کولای شئ په فیسبوک کې خپل پیغامونه راته پریږدئ، ک لاند سوالونه مطرح کړئ چې ویل وستلې شم او خپل درنو ملمنو سره شریک کړئ شم. بله، تخنیکی همکار می راتویل چې امداشه باز مجدو ملمانه ډاکټر صاحب وزین او همدارس ډاکټر صاحب سعیدی را سره وصل دی له استودیو سره. دواړو ته هر کله وایم. لومړی ډاکټر صاحب سعیدی، طالبانو ویلی دی څلور دلایل وړاندې کړی دی د نجونو په مخ د پوهنتونونو د بندولو په اړه. په دغو دلایلو کې یو دلیل کلتوری بللی دی، مثلا وایي نجونې ځینې داسې پوهنځي هم لولي چې هغه له افغاني کلتور سره اړخ نه لګوي، لکه د کرنې یا زراعت پوهنځی. ستاسو په نظر دا مسله څومره له حقیقت سره سر خوري؟
بسم الله الرحمن الرحیم، میلما او درنو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. دولتداري کې د قانون په تطبیق کې او په یاسو سره اصول کې تخلفات پر بنیاد باندې هغه کار چې باید وشي منع کول دا نه اسلامي ده او نه قانوني. دا دلیل سره د منلو وړ نه ده که چې کوم تخلفات وجود لري، انحرافات وجود لري، د انحرافات په باندې دولت لپاره باید کار وشي. اما د شرعي لحاظ سره چې تمامه نړۍ
سیدی صاحب، اول له کلتوري اړخه که تاسو توضیح کړئ، له کلتوري اړخه د نجونو تعلیم څه مشکل لري؟ د دوی شاید نظر دوي چې په ځینو کلیو کې یا په ډیرو کلیو کې د افغانستان په پخوا زمانو کې خدا خبره تر ډیره حده صدق او چې ډیرو نه غوښتل چې نجونې درس ووایي، او دوی شاید هم دې شي ته اشاره وي چې له افغاني کلتور سره دا مسله اړخ نه لګوي چې نجونې دي په پوهنتون ته لاړ شي او زراعت دي ووایي، انجینري دي ووایي، کمپیوټر ساینس دي ووایي. شاید دا یې منظور وي.
اول خو د طالبانو حاکمیت مشروع حاکمیت نه ده، د دې دا شخصي نظر، د دې صلاحیت نه لري چې په حکومتي وسایلو باندې هغه تطبیق کړي. د دې د افغانستان د کلتور ټکداران نه دي، ټول ملت را پاتې دلای دي او کلتور بل رقم تعبیرای. موږ هر کلتور چې د اسلام د اصول سره په خلاف کې واقع هغه د منلو وړ نه ده. د چا په قربان دي خاتل او وي توکل مې په الله دا کلتور نه ده، دا عقیده نه ده. په دې خاطر باندې انحرافات د کلتور په نامه باندې بهانه نیول زه فکر کوم دا د منلو وړ نه ده. منطق نه لري، د دولتداري د اصولو سره برابر نه دي او د اسلام د اصولو سره هم برابر نه دي. هغه کلتور موږ منو چې هغه د اسلام د اصولو سره برابر وي. مننه، شکر.
سلامت اوسئ، مننه کور ودان. ډاکټر صاحب وزین، که له اسلامي نظره همدې مسئلې ته تاسو کتنه وکئ چې د زراعت او انجینیري او یا نورو پوهنځیو لوستل د اسلام له نظره دا مسئله څنګه ده؟ کوم مشکل شته په اسلام کې د دغو پوهنځیو په لوستلو کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بعد تاسو ته درنه مېلمته او د ګران وطنوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ الله تعالی وبرکاته. علم هر د اسلام کې فرمول اندغه ده چې هر هغه علم چې هغه انسان لپاره ګټور وي او اساسا مباح او جائز علمي او یعنی حرام علمي او انسانان ته ګټور انسانان ته فائدې رسي دغه تعلیم او تعلم کله فرض عین کیږي کله فرض کفایي کیږي او دا فرمول دا قاعده ده او بل خبره دا ده چې د انسان خوخه ده دا یو قاعده دومره قاعده دا ده چې په حلال شیانو کې په وحش شیانو کې دا د انسان خپل غوښتنه ده خوخه ده مثلا یو کس یو انسان چې کوم علم ده کې څنګه چې انسان دا حق لري چې کوم ډوډۍ خوري دا بالکل یعنی دا هیڅ نه حکومت نه بل شخص دا حق حاصل دی چې یو کسبان د چاته وای چې دغه علم وای او دغه علم وای ان دا یو دا د چاته حق نه لري پر دې بنسټ خذو د لپاره یعنی یو هر هغه چې دوی غواړي او دا علم ګټوري او مفید انسان انسانانو لپاره ټولنه ته ضرورت لري خزه کول شي چې هغه علم زده کی د تحصیلات وکي او په دې کې د نر او خزه ترمنځ توپیر نشته البته ځینې علوم داسې دي چې خزه د لپاره د هغه د فیزیولوژي او د هغه د سایکولوژي جوړښت پر بنسټ باندې زیاتر مناسب خبره ده او دلته د مناسب کلمه او د چې دا دی او بلته لا چې او تعلیمونه کې د توپیر دی یعنی چې مثلا دې مناسب نه ګرم تاسو مناسب بولې او شی مثلا نو د ځانته خبره د حکومت توصيه کولی شي اما مثلا دوی د وزیر صاحب د دغه نو مخسته د زراعت او انجینری یعنی د انجینری سره دا چې دوی د حکومت کې چې البته څوک انجینری ولرسته مثلا خو زیات غرونو په تفاوضات کې په شبرغان کې او بل ځای کې په هلمند کې یا نسی عینک کې حالته بدريږي او د تفاوضات کې مثلا یا التکار کې یا یو خزه هغه باندې دریږي مثلا یو سرک په جوړولو کې یا مثلا زراعت باندې سي چې دوی د خزه زی ان تک زمکه ته زی او ان تک کرونده کشت کوي او دا خبره داسې نه ده او دا انجینری دغه موندنه مختلف دی انجینری د زراعت مختلف انجینری د زراعت کې نو دا اکثرا د شي سره کې شي انجینری خپل کور نه دفتر نه کار کوي یعنی دغه کې دا توهم ده چې دا وزیر صاحب دغه د بی خبري د وژنې کې د شي دا خبره وو کې او هغه حال دا چې تحصیلات علي وزیر ته پکار ده چې په دې باندې ټول شانه باندې سر خلاصي په پانتونونو کې تقریبا 90 شپیتن د شاوخوا ته د رښتې په افغانستان کې علمي رښتې نورم چې اوس ایمرجینګ ساينس د چنوي راځي هغه وروسته راځي ارمه دا ده چې په شرعي لحاظ باندې یعنی هر هغه علم چې حلال مباح په اساس بنسټ باندې چې حرام نه یعنی په دې معنی ځینې لکه مثلا د زمي علوم دي چې هغه حرام لکه جادو لکه سحر لکه دلیز وجنې مثلا اصله ابتدان دغه شیا نو چې خلک د انسانيت مضر دي د شریعت په لحاظ باندې هغه حرام دي حرام علمونه دي او هغه چې حلال علمونه دي په هغه کې بیا د خزه او نر توپیر نشته البته مناسب خبره ده چې اوسوک مثلا کدي شی و رښتا خزه لپاره ډیر مناسب مثلا د هغه د فیزیولوژیک او سایکولوژیک جوړښت پر اساس باندې دا ځانته خبره ده مناسب خبره ده اما ته یو څه نشي کولای حکومت وایي چې دا دایل ما وایي دا رښتا ما وایي یعنی دا توپیر د کوم دره راغی د لپاره خو اصلا په شریعت کې په فقه کې اصلا دلیل نشته اصلا یعنی هیڅ نه په قران کې نه په حدیث کې نه په سنت کې نه په زمو په فقهي د تراس کې په مذاهب کې یعنی اصلا دا یعنی د دې توصيه کولای شي مثلا انجنونو ته مثلا حکومت یا نور چې دا رښتیا وایي اما خبره کله چې دوی انتخابي خزه انسان ده او خزه حق لري چې نادره غوندې خپل د انتخاب وکي د انتخاب حق لري چې دا وایي دا نه وایي یعنی دا اوس دا یعنی اوس چې وایي شو کنه دا اساس نه دی او دا کلتوري هغه نه لري په افغانستان کې دا د کلتور تعین اول کلتور هغه څنګه چې په خوانی محترم ډاکټر سره ویل چې هغه کلتور د منلو وړ ده چې هغه د اسلام سره په تناقض کې نه دی هر شی په کلتور کې سم او ناسم شیان دواړه دي په کلتورونو کې په دې چې د ملتونو په کلتورونو کې موږ ته هغه مثبت کلتور مهم مفید کلتور اسلام سره چې په ټکر کې نه دی هغه کلتور موږ ته د منلو وړ ده معتبر کلتور اما غلط کلتور غلط رسم رواجونه غلط عنانی هغه خو موږ د لپاره هغه د منلو وړ نه ده چې موږ دین او زموږ یعنی مصلحت د مصلحت په مخالفت زموږ د دین د ارزښتونو په مقابل کې د ریګن عزم ده او چې دا څه چې هغه ول جوړ اسان دلیل نه دی اصلا کوم څلور دلایل چې جناب وزیر صاحب ورته د مکتب پانتونو د بنده د خزو په مقابل کې د پانتونو د بندهونو پاکلې وویل هغه د دواړه دلیل درجه ته نه رسي اسان دا ټول وهم دی په اساس دی بنیاد
نه شرعي اساس لري، نه دینی اساس لري، نه عقلي اساس لري، نه منطق لري، نه زموږ د ټولنې د مدګټو منفعت سره سره سم دلایل دي. د سلو وړه دلیلونه یعنې صرف یوه بهانه ده، ذریعه ده، یو د یو شي د هغه شی توجیه ده او تبریر ده چې هغه توجیه کیدونکی نه ده. یعنې د یو شی دپاره توجیه پیدا کول چې هغه هغه ته سم توجیه نه پیدا کیږي، دلیل نه پیدا کیږي. بهتره دا او کاشکې چې دا ته وایي په عذر بدتر از ګناه دي، د ګناه نه هغه بدتر عذر. یعنی دا کاشکې وزیر صاحب دا خبره نه وکړي، یعنې دغه توضیحات هغه نه بېخي د بد نه بدتر کړه. په توضیحاتو سره حکومت دا په کار ده چې زر تر زره دغه خپل خطا جبران کړي، او د مکتبونه او پوهنتونونه زمون د سلها او زرو انجونو په پر مخ پرانیزي، او دا مشکل او لانجه حل کړي، او افغانستان مزید بوران خواته سوق نه کړي.
بله، ډیره زیاته مننه کور ودان. ډاکټر صاحب سعیدی، طالبانو په پیل کې هم پوهنتونونه بند کړل، او ویل چې دوی غواړي چې د انجونو او هلکانو درسونه سره بیل کړي. هم دا کار یې وکړ، بیا یې پردې په منځ کې نصب کړې، بیا له هغه نه وروسته یې وختونه بیل کړل. لیکن د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر په دې وروستیو خبرو کې چې د وروستۍ پریکړې د توجیه لپاره یا په دفاع کې څه ویلي دي، په هغو کې یوه خبره دا کړې ده چې درسونه مختلط وو. دا تاسو چیرته اوریدلی دي چې په افغانستان کې درسونه د هلکانو او انجونو دي یو ځای ویل؟
مننه. خبره څو بوده لري. اول خو دا حاکمیت مشروع نه ده، دا روایت چې د طالبانو روایت ده، دا یو د روایتونو نه ده. هغه وخت روایت د دولت په وسایلو باندې عملي کیږي چې هغه حاکمیت مشروع ده. یو خبره. دومه خبره دا ده کله چې د تخلفات و خبر کیږي، یو مسلمان د اسلام د تطبیق د پاره ممانعت ایجادول دا د سره د بدلو وړ نه ده، او دا زموږ هدف هم نه ده. اسلام دین سیکولار دین نه ده، اسلام دین هم سیاست ده، هم دین ده، او هم مدنیت. اما دغه بهانی په دې بهانی نه دي چې هغه مکتوب چې صادر شوی ده پوهنتون ته سلام شوی ده، پوهنتون ته مبارکی ور. در حالی چې موږ په هنتون ته نه سلام کوو، امارات او کتاب ته نه سلام کوو، بلکې شخص ته سلام کیږي، په هنتون رئیس ته سلام کیږي. دا به سوادی خو په هر عرصه کې ده. کله چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اللهم زدنی علما، حضرت پیغمبر خو اسلامي علوم په حیث د منبع او رسول الله صلی الله علیه وسلم دلودل، اما زدنی علما نه منظور هم دا علوم دنیاوی دي. اغه حدیث چې په اصطلاح شیخ الحدیث ندیم استدلال کوي، په هغه کې خود ته د کار مسأله هم تثبیت شوی ده، چې هغه ته د تروی خلوب هغه وخت اثر کې واه، هم د علم وظیفه ورکړ شوی ده. په دې خاطر باندې او د حدیث په مورد کې خلل وجود لري، په دې کې کتابونو کې شته دي. نو په دې خاطر باندې دا یو بهانه ده، نه تنها چې دا مسأله باید تصحیح شي، د دنیا عالمانو متفاوت فتوا ورکړي دي، نه تنها چې باید تصحیح شي، بلکې وزیر صاحب باید محاکمه شي. تشکر.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د طالبانو د وروستي پیکړې په نتیجو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د مسلمانو علماو د نړیوال اتحاد غړی او د پوهنتون استاد پروفیسر استاد ډاکټر فضل حاجی وزین، او همدارس دینی عالم، لیکوال او حقوق پوه ډاکټر صلاح الدین سعیدی. تاسو درنه اوریدونکو هم کولای شئ د فیسبوک له لارې خپل پیغامونه پریږدئ. ستاسو پیغامونه به البته کلند ول، او سوال هم پکې وو، له خپل درنو میلمنو او نور اوریدونکو سره شریکو. ډاکټر صاحب وزین، ستاسو په نظر دې پیکړې طالبانو ته څه ګټه وکړه او څه تاوان؟ په نړۍ کې خو تاسو عکس العملونه وینئ، په داخل کې هم. په داخل کې یو شی ته چې یادونه فکر کوم بیا هم لازمه ده چې وکړم، هغه دا ده چې موږ په دې تیرو څلورو ورځو کې ډېره هڅه وکړه چې له طالبانو سره په دې موضوع خبرې وکړو، خو دوی حاضر نه شول. داسې معلومیږي چې د دوی په منځ کې هم ډېر خلک حاضر نه دي چې د ښاغلي ندیم د دې پریکړې دفاع وکړي، یا د طالبانو د مشر. مهرباني وکړئ ستاسو تبصره.
اصلا خبره د استاذ درسي خبرونه شروع کوم. اصلا دا د څه هغه چې د دغه کې د چاستر دی ویل چې نه دا استاد محترم دی انده او د طالبانو زړه چارواکو سره مسولینو سره سخنګرانو سره د دې یعنی اصلا د دې ویل چې نه دا دا تصمیم د ټول خلکو سره شاک شو په دغه غلط تصمیم سره دا د تصمیم حسن توجیه نه لري. اصلا دومره غیر منطقي ده، غیر علمي ده، غیر اسلامي ده، غیر شرعي ده، غیر ملي تصمیم ده چې اصلا د عقل ده یعنی هیڅ سالم عقل چې دغه سلیم عقلي په دغه شرایطو کې حتی که د شخصي مصلحت خبره مې اته د طالبانو د حکومت شخصي مصلحت مي دا 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 یعنی په دوله سنو د وطن غرق او ځان غرقول او خپل خبان د پټیش پټیشه وهل دا په دې معنا ده اصلا یعنی دا ټول په ټول خلک په دې سره شاک شو جناب استاد تاسو یعنی خلکو سره توجیه د خپل طالبانو د حرکت دننه د حکومت دننه دا ډېر ناراضیتي هغه کړي دي. هغه کسان طالبان سره متعاطف وو د هغوی سره تودې خوشحاله جوي امنیت راوستل افغانستان یو مرکزي حکومت رامنځته شوی افغانستان کې سره ټولو مشکلاتو ناخوالو او اختلافاتو سره سره چې خلک ورسره متعاطف وو هغه خلک دغه اقدام سره پخوانی اقدام سره د خلک د حکومت نه فاصله ونیول د وجه د ضد ولاړ شو. داسې کسان پېژنم چې هغه د طالبانو په فارسي کې د آتشه هغه ډېر شدید او جدي طرفدار و د طالبانو او د حکومت هغه اوس هغه شوی دی یعنی د هغوی سره د سویلو هغه پاتې نه خو دې لیکنې کوي. هدمې دا و چې دا دې لپاره دغه لپاره توجیه نشته. خلک دې ته په تمه و چې طالبان دې حکومت اوسنی حکومت سرپرست حکومت مکتبونه بیا نجونو پر مخ مکتبونه بیا پرانیزي اوس سرچپه او د پېښوریانو د پښتونخوا د پښتو خبرې سره الټه دوی دغه کړه دا د پنتونونو د نجونو په مقابل کې د ښځو په مقابل کې بند کړه او دا نه یوازې د نننه په افغانستان کې د ډېر وسیع خبرګونونه وپرول بلکې د نړیوال د نړۍ په کچه تاسو وګورئ په اوه کانفرنس کې اسلامي او آی سي کانفرنس کې سعودي عربستان، امارات، قطر، پاکستان، ایران یعنی تقریبا داسې یو ملک سبو اوس پر ما د چین او د روسیې خبرګون نه دی ما خپله نه دی لوستلی کېدی شي خبرګون خو دلی دی د اروپا اتحاد د مسلمان د مسلمانانو د رابطې عالم اسلامي د الازهر چې د اسلامي نړۍ د تر ټولو ټول مهم دینی پوهنتون او دینی مرجع ده الازهر یعنی علما په شخصي لحاظ په هغه باندې د ټول داخل دننه بیرون تقریبا داسې یو حجج په دې کې اوس د افغانانو اجماع ده د نړیوالو اجماع ده د افغانانو اتفاق ده په دې چې دا ټول نړۍ او ټول افغانان دا ټول خلک وایي چې دا غلط اقدام ده تاسو د خپل اقدام بیرته واخلئ. اوس خبره دا ده چې مونږ د طالبان د ټول نړۍ خبره مني یا د درې کسو پنځه کسو خبره چې هر شی ارغول کړي په افغانستان کې طالبان ځان لپاره خپل دوی هغه د پښتونخوا د پېښور د پښتو خبرې دوی ځان ته کارګوري په دې کې ځان ته کارګوري وطن ته کارګوري هېواد ته کارګوري مشکلات رامنځته کوي. دوی ته پکار ده چې د دین او د علم او د منطق او د عقل او د ملي ګټو په مقابل کې ونه درېږي. څومره چې زر کېږي خطا کېږي اشتباه کېږي په فیصلو کې په قراراتو کې اوله خو اړین ده چې مخکې به مخکې چې استاد تصمیم نیسي هغه نه په تصمیم نه مخکې باید دا وسنجوي چې ما دغه تصمیم په شرعي لحاظ په قانوني لحاظ په عقلي لحاظ په منطقي لحاظ د ملي ګټو په تناظر کې دا څومره د درست فیصله ده بیا دا باید وګوري چې د دې فیصله باندې څومره تفکیږي د دې نتایج او د هڅې شي د څه نتیجې د باندې مرتب کېږي په مختلفو ابعادو کې بیا فیصله کې اوس خیر که دا خبره نه شوي حکومت ته دا پکار ده چې دا د خلکو اواز ته د خلکو غږ ته نن په هرات کې تاسو اورېدلی یاست چې نجونې مظاهرې ته وتلي وو همدا اوس دا به آهسته آهسته دا هغه کېږي خلک یعنی یو حد پورې د خلکو برداشت کولی شي مسایل حوصله لري ځینې شیانو دپاره د افغانستان خلک د جنګ نه خسته خلک دي ستړي شوي خلک دي د ناخوالو نه او امنیت دپاره تیکي دي افغانستان خلک و لیکن که خبره دې ته ورسیږي چې دا غوی ژوند ته خطر کې دی اولې د اولادو اوسېدل په افغانستان هجران یو خلک افغانستان مجبور دی هجرت وکړي خلک افغانستان پرې دی به تاسو نو دې لپاره حکومت ته په کار ده چې دې خبرګونونو ته په کتلو سره څومره چې زر کې دی همدا نن سبا ته پرې نه دی دا تصمیم دی به ته ونیسي او مکتبونه او د پانتونونو د لوړو تحصیلاتو د مرکزونو دروازه د جنو په مقابل کې پداسې البته به خبره وړاندې خبره وکړم یو نیم ډیر ثانیه متاسفانه په نن د خبر او خبر چې جماعتونه د خزو په مخ کې جماعتونه بن شوې دي یعنی زه حاصل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې لا تمنعوا اماده الاماء الله مساجد الله تاسو د خزو د جماعت نه منع کوي په هغه وخت کې او دوست د بل فرمان دی امر بل دی اوقاف وزارت خصوصي دی د مساجد ریاست دا خپل امامانه ته ویلې مساجد کې تاسو د خزو نمازګاه مصلا دا بند کې اجازه مور کې خدای نماز په جماعت مسجد کې او هم څنګه مدرسې چې قران دی حفظ او اتفاق او د هغه پنځوري دی ویلو مدرسې کې جماعتونه کې دا بند شوی دی یعنی معنا دا نشته ټول ټولنه او خزه د خزه د جاه خواته دی او تاریخ پرې په پنځان کې بعد دا قرونه کې
بله ډیر مننه کوروادان ډاکټر صاحب وزین ډاکټر صاحب سعیدی کې بیا هم د طالبانو په د پریکړې په نتیجو خبرې وکړو څه فکر کوي چې له دوی سره دوی حمله نړۍ څخه پرلپسې دا غوښتنه کوله چې له دوی سره د تعامل وکړي د دوی حکومت په رسمیت وپیژني دی پرې نړۍ او طالبان نور هم سره لری کړل اما څومره سره لری کړل
یو اجازه کې یو خبره مخکې د دینه حکم هغه دادې چې د قانون مرجع وزیر نه دی د قانون مرجع والی او رئیس نه دی طالبان متاسفانه په دې باندې لسره نه پیږي یا پېدل نه غواړي
لیکن که قانون وی دوی خو قانون نه لري اصلا اساسي قانون نشته په افغانستان کې او چې مشري ووایي هغه قانون دی دوی دو.
خبره ده سیده خبره کراش کې ده سوې ما د طالبان وایان ته په مصاحبه کې وویل چې تاسو قوانين نه لري دقیقا همدا خبر شه تاسو کوي هغه چې موږ اسلامي شريعت تطبیقو د دې معنی دا ده چې د لسره په دولتداري خبر نه ده د شريعه الله په نامه باندې کوم مدون کتاب نشته دا شخصي فتاوی دي او دا شخصي فتاوی هغه وخت حتی په اهل سنت او جماعت کې مختلف مذاهب دي هغه وخت د تطبیق ور او صلاحيت پیدا کولای شي چې هغه مرجع دولتي مرجع وسی یعنی مشروعیت ولري دا نظام چې مشروعیت نه لري او د مشروعیت مشروعیت په څنګ کې د یو سلسله تصامیم او په اصطلاح د غیر مشروع مرجع نه صادریږي چې اداري ارګان د قانون جوړولو صلاحيت نه لري د دې په څنګ کې د نړۍ په څیر منډه وهله وزر زاری کول او په عین حال کې دښمنی ورسره کول دا افغانی کلچر او مردانګي کلچر هم نه دی اسلامي کلچر هم نه دی نړۍ ته زاری کول په کار نه دی د ملت ته مراجعه کول په کار دی پروند طالبانو یو مشر په تلویزیون کې وایلی چې دا ملت ته پریدي چې خپل تصمیم ونیسي نو د ملت ته د کلام مراجعه کړی دا د ملت ته مراجعه باندې کله باورمندي خوسته وای چې ټاکنې نه منم انتخابات نه منم منګه په مجارد چې دا خبره وکړو بیا وای د تیر نظام نوکران سیکولارستان او دغه وهغه ما په 1900 اتیا کال کې مفصل رساله لیکلې چې اسلام د سیکولاریزم سره برابر نه دی اسلام سیکولار دین نه دی په دې باندې دا چې په تیرو کې څه شوی دي هیڅ مشروع ناروا عمل د بل ناروا عمل لپاره مبرر کېدلې دا چې په اصلي سوال جواب تر شو دا چې په تیرو نظامو کې څه شوی دي څه نه دي شوی چا څه کړی دي چا څه نه دي کړی دا د دې مبرر نشي کېدلې چې طالب ده هم ناش ناروا او غیر مشروع عمل وکي او د ستاسو د اصلي جواب په جواب سوال په جواب کې دا چې د نړیوال ټولنې سره په اصطلاح نفاق او شقاق راځي دي کې خوشاله نشته او هغه به په خپل ځای اما دا ملت ته نارنجوی دا مسلمان مجاهد ملت ته نارنجوی د زاسې ساده لوحانه غیر سیاسي او بنیادی خبره دا ده چې طالبان چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې طالب حاکمیت قائم شي چې دا په نتیجه کې دا مثال شي د پاکستان دا باید
و شرمیگی دا باید مفتزه شی، دا باید ناکام شی، دا باید نړیوال ټولنه تجدید شی. متاسفانه طالبان په دې قضیه باندې نه پوهیږي. شکر
مننه. سلامت اوسئ قدر منو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو ترشناس مان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د طالبانو د وروستي پریکړې په نتیجې خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د مسلمانو علماو د نړیوال اتحاد غړی او د پوهنتون استاد پروفیسر استاد ډاکټر فضل هادی وزین، او همداراز دیني عالم لیکوال او حقوق پوه ډاکټر صلاح الدین سعیدی. په څو شیبو کې به په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ولسي جرګې پخوانی غړی شکریا بارغزی هم لاستودیو سره وصل شي، او د هغې څرګندونې او نظر به هم د دې موضوع په اړه واورو. تاسو درانه اوریدونکو هم کولای شئ د فیسبوک له طریقه خپل نظرونه راوستوي، خپل نظرونه ولیکئ. د خبرونه په ژوندۍ بڼه له فیسبوک څخه هم خبرې شي. تاسو نظرونه به په څو شیبو کې له نورو اوریدونکو او لوستونکو سره شریک کړو. استاد وزین، د طالبانو د مخکې اشاره وکړه چې د طالبانو ویندویانو او چارواکو له موږ سره د دې موضوع په اړه هیڅ خبرې ونه کړې. شاید له ډېرو رسنیو سره هم خبرې نه وي کړې. ځینو یې په یو نه یو شکل سره خپل اعتراض هم څرګند کړی دی. فکر کوي چې دا مسأله به د طالبانو په منځ کې د ژور اختلاف سبب شي، او که د ژور اختلاف سبب کیږي مسؤلیت به د کومې خوا په غاړه وي؟
ګوري، کله چې د البته مخکې نه وایم چې په حکومت کې، په دولت کې، په حزب کې، په جریان کې دا داخلي اختلافات د نظرونو تفاوت یو طبیعي او عادي خبره ده. دا درازي هر وخت دی اختلاف د حل لپاره او د نتیجې ته رسیدو لپاره هلته باید آلیات موجود وي، میکانیزم باید موجود وي چې څنګه کله چې مختلف نتیجات رامنځته کیږي د هغه لپاره یو واحد نظر ته رسیدل لپاره، تصمیم نیول لپاره، چې هغه ټولو لپاره د منل وړ وي، د منلو وړ وي، باید هغه لپاره یو میکانیزم موجود وي. شورا متاسفانه د طالبانو په حرکت کې او هم د دوی په حکومت کې متاسفانه داسې یو مرجع نشته چې یو شورا چې هغه مختدري، چې هغه حکومت یا رهبر یا مشرتابه هغه ته جوابدهي، پاسخګوي ورته وي، او ځوابوونکي متاسفانه دا نشته. نو یو زیاد یو خوا بل خوانه متاسفانه د دوی حکومت کې قانون نشته. یعنی دوی د طالبانو ادبیات لیکل شوي ادبیات متاسفانه دوی فقدان سره یا نقص سره کمښت سره مواجه دوی اصلا هیڅ نه یو اساسنامه یو نه یو یو داسې میکانیزم یا اصول چې باید دي هغه وټاکي دا نشته دلته. او اساس حکومت کې به اساسي قانون نشته. نور قوانین متاسفانه رسما نافذ نه دي. یعنی بغوی ته پر دوی خپل به اصطلاح سلیکټیو یا انتقایی برخورد کوي. ځینې قوانین دوی د بګټې د باندې استناد کوي. نور قوانین داخلي سنه وای دوی هغه چې چل دوی په ګټه نه بیا وای چې دا قانون هغه دا قانون مونږ نه منو او دا ملغا قانون ده. په هر صورت د قانون په نشتون کې دلته به د زوقونو حکومت دي، د سرقې حکومت دي، د هر شی چې چیرته یې هغه والي، رئیس، ولسوال، قومندان، رهبر، هغه پله ټول د هغوی خبرې ټول قانوني دي. صلاحیتونو تداخل په کې، ټکر، تناقض، یو به یو شی، بل شی بل شی وي، دا متاسفانه غشته. بله خبره دا ده چې د قانون په نشتون کې استبداد رامنځته کیږي. یو ډله چې هغه قدرتمند دي په دننه په حکومت کې، په تنظیم کې، په حزب کې، په جریان کې، هغه به خپل فیصلې ترسره کوي او خپل قانون نشت لري. اوس د افغانستان کې د طالبان د حرکت په دننه کې متاسفانه همدغه حالت ده. پخوا جنگي حالت و، دې شان د ډېر ضرورت نه و د جنگ په وخت کې. اوس چې حکومت دی، دولت دی، د حکومت چارواکي دوی په لاس کې دي، نو دوی ته دا پکار ده چې دا قانون ولري. اوس په دې داخلي هغه کې، یعنی د ټول اقسام زده کسان زه یې پیژنم، د یعنی تقریبا اکثر هغه نخبه خلک، فو خلک، هغه لیک څوک چې لیک او لوستل د طالبانو په لیکونو کې چې فکر کوي، هغه خلک د مکتب، د مکتبونو پر مخ، د مکتبونو او د پانتونو د بندولو کلک مخالف دي. دوی اعتراض لري. دوی د داخلي ځینې جاري په تلویزیونونو کې او خلک وای چې مونږ د لیک په سوشل میډیا کې چې مونږ خلکو د وایز سنل لرو. یقینا دا حتی په کابینه کې، په حکومت کې، نه په خوانی د مکتبونو بندولو په خبرګون کې هم دا مشکل و، هم دا مشکل ده. او دوی ته اوس دا یقینا دا اختلاف شته د طالبانو منځ کې. هغه 15 کسان، څلور کسان چې پراس کې دي، چې هغه هر شی دی هغه پلاس کې دي، او هغه په خپل سر تصمیم نیسي او نو ته وایي تاسو تطبیق کوي.
همدغه څلور 15 کسان
همدغه دوام وکړي.
ډاکټر صاحب زینم دا څلور پنځه کسان چې تاسو یادوي من جمله مشرې د جنو خلکو لپاره ډیر مرموز دي نه پوهیږي دا څوک دي نمونه هم څوک نه خلک نه پوهیږي څه نومیږي دا خلک چې د طالبانو د مشر شاوخوا کې دا څلور پنځه کسه او د تمشورې ورکوي په دې اړه د خلکو دا وسوسه یا دا شک تر څه حده پورې په ځای ده
یعنی یقینا چې خلک داسې ویل کېږي د څلور پنځه کسان داسې دي چې هغوی همداسې افکار لري د ښځو په مقابل کې او هغوی ته هېڅ شی مهم نه ده دوی د پخوانیو قرونو کې اوسېږي او د خپل کتابونو ټول شی د مدرسې حجرې په توګه دوی د هغه حکومت او دولت د یو مدرسې د حجرې په شکل باندې ورته ګوري او دوی ته مهم نه ده چې دا خلک چېرته ځي هېواد څنګه کېږي حکومت چېرته کېږي دنیا سره زموږ هغه کې دا کسان نافذ او مؤثر خلق دي او متاسفانه دي طالبانو تر منځ کې داسې هم د چیل د پیری مریدي هغه خبره ده چې دوی وايي یو تقدس دوی ځان ته قائل شوی دي خلک په دې تقدس ورته ګوري چې دوی غلط کارم وکي دا نو خلک چې بهږي دا جرأت سره نشته خو آیسته دا دوه طالبان چارواکي او خدې په دې باندې او پوین کې کې مونږ هم داسې روانې کو دا خلک دا وطن هم غلط کوي زموږ حکومت هم پکې غلط کوي او مونږ په نسکوري کو دې لپاره زه ګومان کوم چې دا خبرګونونه به زیاتېږي که طالبان دې تدارکونه کې زه ګومان کوم چې دا یو بل مصیبت او بل مشکل به رامنځته کیږي او طالبان ځیننه پاشل کیږي او موته مشکلات کیږي به تر دولت دوی دا مشکل ته یو منطقي او شرعي حل راپیدا کی قانون ته دوی قانوني مرجع رامنځته کیږي
بله ډیر زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب وزین مخکمه وویل چې ستاسو پیغامونه به هم له نور اوریدونکو سره شریکو از ما همکار اجمل انت دا پیغامونه لوستی دی او یا بی وسول ولی لده بی وارو چه لوستون کو دی فیسبوک للاری چه لیکلی دی انسای مهربانی اوکی
مننه چاروان صاحب دی فیسبوک پر پانا باندی دی گنو کسانو پیغامونه را غلی دی سید کمال سلطانی پنون باندی د مګاو د تاسو د فیسبوک یو لیدونکو ویل دي چې زما سوال دا دی چې آیا د وزیر صاحب ندیم د افریقا ملي خیانت ګڼل کیږي او کنه او د کوي په اسلامي شریعت کې د خائن لپاره څه سزا ده په بل ځای کې یو بل اوریدونکو لیکلي دي چې سلامونه پښتنه مې داده چې کومې پیسې چې افغانستان ته راغلي دي هغه څلويخ میلیونه ډالر چې هر ورځ راځي دا لکه مزه راځي او ولې دی ولس خلکو ته نه رسیږي او ولې په دغه سي برخو کې نه کارول کیږي یو بل اوریدونکو دی امین ثنی پونم باندې لیکلي دي سلامونه طالبان نو غواړي چې د څو میاشت لپاره پانتونونه بند کړي بیرته بیا خلاصوي نړیوالو ته وایي چې دغه د موږ پانتونونه خلاص کړل خو تاسو موږ په رسمیت پیژنئ توریاله زرمتی اخ وایي چې کار چې اهل کار ته نوې سپارل شوی حکومتونه همداسي ګډوډي کوي وحید افغان وایي د لوړ زده وزیر خبرې ما واوري دي د خبرې هیڅ په منطق او اصول باندې برابر نه وي داسې خبرې وی لکه یو ساده او کلیوال سړی چې کوي نور اوریدونکو هم دلته زخت زیات پیغامونه پریخي دي د رحم الله مسافر په نوم باندې وایي چې تاسو مو ورخطا کیږي ان شاء الله پانتونونه به زر خلاصي تیر حکومت چې شل کلونه تیر کړ دی وایي چې هغه څه خدمت وکړ چې تاسو وسله طالبانو نه دومره ډیر خدمات غواړي بل اوریدونکو به هم وایم چې دا د کامران په نوم دی محمد یونس کامران دی وایي طالبان غواړي چې راتلونکي نسلونه به تعلیم پاتې شي نه خبره پاتې شي او د دې هدف لپاره خونځي زکه نه پرانیزي څاروان صاحب ګڼ نور پیغامونه هم دي چې که زه ټول وایم شاید ډیر وخت
بله ډیر مننه ان صاحب کور ودان د یو اوریدونکو خبر ډیره جالبه خبره کړې ده وایي تیر حکومت شل کاله کار وکړي او خپل چدان خدمت ونه کړو له طالبانو هم توقع ملري له طالبانو خو توقع نشته توقع خو دا ده چې هغه څه چې دی هغه لمنځه موري پانتون شته مخه نیسی یعنی د پرمختګ مخه منیسی دغه توقع فکر کوم د خلکو د ورڅخه نور خو پیسې له بهر راځي د 26 میلیون ډالر یادونه هم وشوه سعیدی صاحب کدی 26 میلیون ډالر په موضوع تراشو ځینې خلک وایي چې نړیوال دي دا پیسې نه ورکوي په دې شکل سره به په طالبانو فشار راشي او دا ډول افراطي پریکړې بنه کوي په خلکو به فشار نه راوړي اما یو شمیر نور بیا وای چې په طالبانو کې یو شمیر کسان داسې شته چې لکه دا پریکړه چې کړې ده او شمیر یې محدود دی، د هغوی لپاره هېڅ مهم هم نه ده که خلک له لوږې ومري. ستاسو په نظر کوم نظر سم دی؟
مننه. طالب کې خشته، طالب کې خراب شته، دا ملت ته جواب نه دی. د طالب حاکمیت دغه فیصله کړې او تطبیق کړې ده، تمام طالبان مسئول دي. یو دوم، نړیواله ټولنه شف شف کوي، نړیواله ټولنه په افغانستان معامله وکړه، د امریکای حضور په افغانستان کې غلط وو، وطن په دې ډول باندې غلط وو، په دې معنا باندې چې ترور او دهشت چې د هغه ځینې راتله هلته باید تللی وای، نه دا چې د افغانستان خلک په داسې حالت باندې پرېږدي. د دې معنا دا نه ده چې موږ په دې باندې تاکید کوو چې امریکایان دي یا کوم بل خارجي نظامي قوتونه دي په افغانستان کې پاتې شي. دا حرام وو، حرام دي او حرام به وي، په دې کې شک نشته. څلوېښت میلیونه ډالر یا کته او پورته نورې پیسې، دا همغه اول ورځ نه ما ویلی دی او بیا هم وایم چې تعامل د دې حاکمیت سره کول د دې په خاطر ضرور وو او ضرور دی چې د افغانستان خلک وږی دي، ډوډۍ دارو او دوا ته ضرورت لري. تعامل په دې معنی نه دی چې طالبانو ته د پیسې ورکړ شي چې هغه په هوټل انتر کانتینینټل کې انتحاریانو ته جایزې ورکړي. تعامل په دې معنی وو او په دې معنی دی چې دا دوا دارو ګوډۍ ملت ته مستقیما ورسوي او طالبان د دې معنی نشي. د طالبانو د خدماتو نتی طالبانو شخصي فعالیتونه په دې موضوع کې منع کړي دي، شخصي پوهنتونونه منع کړي دي، شخصي تعلیمات منع کړي دي. دا چې یو اې د خیاطان او کم عقل بې سوادان په دې موضوع باندې چې دا به وشي او هغه به وشي، شل کاله دا کړی او شل کاله هغه کړی دی، حرام کار د حرام کار د پاره مبرر نه دی. په دې خاطر باندې خبره ښکارا ده، عمل ناروا عمل دی، غیر اسلامي عمل دی. جناب وزیر صاحب او نور علما وویل چې دا فرض کفایه دی، زه وایم په بعضې مواردو کې فرض عین دی. په دې خاطر باندې چې د ټولنې وجیبه چې ګرځي او هغه باورت کې څوک پیدا نشي، دا د کفاینه راوځي فرض عین ته، چې هر یو باید په دې کې هڅه وکړي چې هغه بخش پر کې دکی چې د اسلامي په اصطلاح جامع او ټولنه او حاکمیت د دې وظیفه لري چې د دښمنانو په مقابل کې د تمامو وسایلو نه کار واخلي. دا د جناب ندیم صاحب په دې پښتو خبرو باندې نه کیږي، دا
ډېره مننه. سلامت اوسئ کور ودان سعیدی صاحب. همدا اوس د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر محترمه شکریا بارغزی هم ل استودیو سره وصل ده، ورته هر کله وایم. محترمه بارغزی، د طالبانو دا وروستۍ پریکړه نسبت د دوی نسبت نورو پریکړو ته په نړۍ کې زیاته وخندل شوه، په افغانستان کې عکس العملونه نسبتا زیات وو. ستاسو په نظر نړیوال نور څه کولی شي؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو محترم اوریدونکو ته. زما په اند نړیوال څه کولی شي څه نشي کولی هغه بیله خبره ده، مګر تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې د افغانستان خلک خپل د خپل د حقوقو تامین لپاره څه کولی شي. طبیعي خبره ده چې نړیوال کولی شي اقتصادي لحاظ باندې کوم سخاوت نه ډک، تر اوسه پورې تر 1.5 میلیارد ډالر ډیر دوی طالبانو سره مرسته کړې ده. دغه مرستې ته د پای ټکی کیدی
کدا مرستې بندې کې فکر نه کوي چې د ملت کړاوونه به نور هم زیات شي؟ اوس هم ډېر افغانان له لوږې سره مخامخ دي.
د لوږې سره مبارزه نور لارې هم لري. د لوږې سره مبارزه په دې معنا باندې نه ده چې هغه پیسې راشي او افغانستان بانک ته وسپارل شي او د طالبانو په لاس کې ولویږي. د لوږې سره مبارزه به دا وي چې خپل ملل متحد به د خپل سازمان لاری څخه هغه پیسې مصرف کی، یو یا هم د یو بل منطقي او معقول لاری نه افغانستان مامورینو لپاره معاشات ورکړل شي. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې غیر دولتي مؤسساتو پرمختګ لپاره مصرف شي، دا بل نور هم ړون ښه مصرف وي نسبت تر هغه ړون مصرف چې طالبان کوي. په دویم قدم
کې پم دې موضوع کې یوه پوښتنه دا ده چې ځینې وایي چې د طالبانو یو شمېر مشران چې همدا پرېکړه یم کړې ده، همدغسې نظر هم لري چې نجونې دي یا ښځې دي کاملا په کورونو کښېني او افغانستان دي څو پیړۍ وروسته یوسي، هغه یوغو ته هېڅ مهمه نه ده که ټوله مرستې پې بندې شي، هغوی ته مهمه نه ده. دوی وایي چې موږ تر پرونه پورې جنګ کوو، اوس به هم دغسې تعمیرونه یې په لاس کې دي، اوس هم دومره پیسې پیدا کولی شي له ګمرکونو چې د دوی ګزاره پې وشي او خلک ورته مهمه نه دي.
بدون د شک چې د افغانستان خلک دوی ته مهم نه دي، حتی د دوی رسمي ویان په تلویزیونو کې هم ویل چې موږ ته دا مهم نه دی چې خلک څه وایي او دنیا څه وایي، موږ ته مهم دا دی چې امارات څه وایي. نو دا یو هغه څرګنده خبره ده چې دوی دپاره صرف د دوی خپل نظر او خبره مهم ده، مګر دوی دی څوک؟ زه فکر نه کوم چې دوی وتوانیږي بغیر له بهرنۍ حمایت نه، بغیر د پیسو نه، خپل اغشته قوت چې د دوی تابعدار او مغزه پریولل سوي او واش سوي یا برین واش سوي عسکر دی هغه ځان سره ولري. کله چې دوی دغه خپل عسکر او خپل جنګیالي له لاسه ورکوي، نور دوی ته څه قوت او قدرت نه پاتې کیږي. یاد وساتئ چې طالبان کله هم خالي نس او لوڅو پښو جهاد نه دی کړی. دوی ته د اول نه د پاکستان له طرفه بودیجه ورکړل کېدل او په تیر شل کلونو کې چې هر پروژه په افغانستان کې مخته تلله د طالبانو برخه د هغو په سیمو کې ورته معلومه وه، او کوم مرسته چې دوی د ایران، روسیې، چین نه ترلاسه کوله هغه مرستې هم معلومه دي. بل موضوع چې په طالبانو باندې ډیر فشار راوستی سي، هیرم نشي چې طالبان ډیر ستر سرمایه د افغانستان نه باندې دوی ځای په ځای کړي دي، په چین کې، په اماراتو کې، په سعودي کې، په قطر کې، پاکستان کې، ایران کې. دا هغه سرمایه دي چې په اسانه ډول باندې کنګل کیږي. کېدای شي طالب جنګیالو طرفداران ته دا خبره معلومه نه وي، مګر دا خبره به ډیر زر مطبوعاتو ته ورسیږي. په دریم قدم کې د دوی په سفرونو باندې تعزیرات راشي چې چیرته دوی نه غواړي دنیا سره تعامل ولري او یا هم د افغانستان د خلکو نظر دوی ته مهمه اوسي، نو بیا ولې دوی نورو ته مهم سي؟ دا درې موضوع چې
وشي، درې څلور هیوادونو ته اشاره وکړه، چین، ایران، روسیه او پاکستان، که نړیواله ټولنه له دوی سره تعامل کم کړي، مرستې کم کړي. همدغه څو هیوادونه چې تاسو یاد کړل هغه خو اوس هم حاضر دي. کم فکر کړی وي روسیه او چین د طالبانو دا وروستۍ پرېکړه نه ده غندلې، څه نه دی ویلي حداقل، او دا په داسې حال کې ده چې نورې ټوله دنیا د دوی دا پرېکړه وغندله.
طبیعي خبره ده، روسیه او چین لپاره د اول نه تر اوسه پورې اصلا دا مهم نه و چې په افغانستان کې څه رقم حکومت او حاکمیت راځي یا جوړیږي. مګر تعامل وګوره، روسیه نور نه غواړي طالبانو سره تعامل ولري، حتی نه غواړي چې دوی اوس فکر کوي چې طالبان ورته یو ستر ګواښ دی او خطر دی. په ځینو مسایلو کې دوی فکر کوي چې طالبانو دې لپاره جوړ شوی چې په منځنۍ آسیا کې هغه هیوادونه چې د روسیې استراتیژیک همکاران دی د هغوی د بد امنۍ لپاره کار وکړي. او طبیعي خبره ده چې که چیرته روسیه نن کم دریز نه دی نیولی، دا په دې معنا باندې نه ده چې دوی به طالبانو ته مرسته وکړي تر دې اضافه، ځکه چې د دوی په مابینځ کې هم شخړې ډېر دي. البته د چین موضوع کاملا متفاوته ده. چین د پخوانه طالبانو سره و ده او کېدای شي یې به، مګر کم شیان چې چین ته مهم دی د نه په افغانستان کې، هغوی خو درګرد د هغې شیانو د ایستو په حالت کې دي. کم شیان چې چینایانو ته مهم وه او ده، هغوی حتی یو رقم ته خار کې ګرځي، هر چېرته ګرځي چې خلک نه پرې پوهېږي چې دا چینایي دی که بل څوک دی. محلی جامعه هندی او ډیر آزاد ګرځي او تاسو لا شی وکړي چې خپل د طالبان مشران په هلمند کې په نور ځای کې په لوګر کې په قندهار کې په مزار کې دوی ته څه رقم میلمستیاوې ورکوي څه رقم خیمې ورته درولي او کوم کوم کورونه د دوی په خدمت کې ورکړي. متاسفانه طالبان نه تنها د افغانستان تاریخ نن او راتلونکی خراب کړله، افغانستان یې د داسې یو بل هیواد لاسته واچوله چې د هغې نه خلاصېده آسان امکان نه لري. مثلا قراردادونه چې دوی چینایانو سره کړي ده سربیر پر دې چې شفافیت نشته، حداقل معلومات د افغانستان خلکو سره نشته چې کوم معدن قرارداد په کومو پیسو او څه رقم تحت کوم شرایطو چینایانو ته ورکړل شوی. دا هغه سوالونه دي چې یعنی یو ملت باید پوښتنه وکړي. زده بیت المال دی که دوی ځانته اسلامي نظام وایي، خو اول پوښتنه د بیت المال باید دوی نه وشي او دوی باید دغه پوښتنو ته جواب ورکړي. که دوی ځانته وایي چې موږ فاسد نظام نه یو او تیر نظامونه فاسد وو، مهرباني دي
وکړي د دې لپاره چې وخت کم دی ډېر وبښئ. یو پوښتنه چې غواړم درې سره مېلمانه زموږ ځواب ورکړي. اول تاسو محترمې بارکزي، تاسو ویل چې نړیوال څه کولی شي، په داخل کې افغانان څه کولی شي د دې لپاره چې طالبان مجبور شي له دا ډول افراطي پریکړو لاس واخلي او بیرته نجونو ته اجازه ورکړي چې هم ښوونځیو ته لاړ شي او هم پوهنتونونو ته لاړ شي او هم د کار موقع ترلاسه کړي؟
زه فکر کوم طالبان خپل تر حده زیات د افغانستان په خلکو باندې ظلم کړی. آیا د افغانستان خلک دې ته راضي وي چې د خپل ټول حقونه تیر شي او څه چې ورباندې راضي هغه ومني؟ که جواب نه دی، نو ښځو نارینه باید یو د بل تر څنګ باندې ودرېږي او یو ملي قیام لپاره لاره برابره کړي تر څو چې دنیا هم په دې باندې پوه شي چې طالبان د افغانستان د خلکو استازی توب نه کوي، مخصوصا هغه سیم چې پښتانه ډېر دي. متاسفانه زما په اند طالبان نه دین او نه قوم او نه هم د ژبې نمایش په افغانستان کې ورکوي یا استازی توب دی او قوم دی او ژبې او دی او مذهب کې. دا باید ټول افغانان په ګډه سره د همدغې ایدیالوژۍ او د همدغې پروژې چې د طالب په نوم باندې دی لاس سره یو کړي او د دوی په ضد باندې ودرېږي. په ضد باندې درېدل همیشه د جګړې لاره نه ده، ډېر په سوله ییز ډول باندې دوی ودرېږي. کوم عوامر چې طالبان وایي تاسو فکر کوئ پنځه طالبه ځي بې سواده بې کفایته بې تربیه نااهله او جاهل او ځي په یو کلي کې پنځوس یا پنځه سوه کسانو ته دوی اجازه او سزا ورکوي. حق د حرمت کوي د انسانانو د مسلمانانو، دغه شیان دی چې په شرعي لحاظ باندې په دوی جواز نه دی چې دوی وکړي. نو زما هیلم دا ده چې دلته په افغانستان کې که چیرته ریښتینې دینی عالمان اوسي، پاکستانی عالمان نه وایم، دینی عالمان چې په رښتیا سره دین سره مینه یې او دین د یو سیاست دپاره نه، نو دلته دوی دپاره واجب دی چې د افغانستان خلک دې ته تشویق او ترغیب کړي چې د خپل دین خپل نوم خپل مذهب خپل ژبې او خپل تاریخ لپاره ودرېږي او دغه ناسور زخم دی افغانستان د بدنې څخه لري.
ډېره مننه، سلامت اوسې ډاکټر صاحب. سعیدي ستاسو نظر څه دی چې خلک څه کولی شي؟ محترمه بارکزي وایي چې خلک دې قیام وکړي په داسې حال کې چې طالبان هر ډول اعتراض هر ډول مظاهره او لاریون ځپي په ډېر تاوتریخوالي سره ځپي، څه کولی شي خلک؟
درنې بارکزي خور ته سلامونه احترامات باندې کوم. مشخص او تلګرافي زما وړاندیز د فلم د پاره د تعلیمي مراکز او تمام استادان او شاګردان د مکتب تللو نه اباو کی او اعتراض په شکل باندې د تک باندې. دوم، نړیواله ټولنې ته پکار ده چې تعامل ته ادامه ورکړي، اما د تعامل مشخص تعریف وشي چې د هغه په نتیجه کې عمل انځد محلاتو نه معلومات لرم چې دا مرسته د طالبانو قومندانانو ته رسیږي او اعتراض نه وجود لري. دریم، افغانان باید قوت شي چې د افغانانو په سر باندې معامله ونشي. مراکز جوړ شوی دي، ملي محور، د ملي مدافعانو محور او یو سلسله نور مراکز چې خپل قوت شي، نړۍ ته خپل انسجام وکړي او دا مسئله لمنځه یوسي چې طالب الټرناتیو نه لري. د طالب الټرناتیو دا ملت دی او نړیواله ټولنه په دې مورد کې پاتې راغلی دا ملت د مشکل سره مواجه ک او وسته نه پدې کې نړیواله ټولنه کې هغه څوک چې د عمر مختوري متأسفانه یا په خبره نه پیږي او تر دې راهده پورې د مصالحې سیاسي او د مناظرې ترمنځ فرق نشي کولای او په لاس هاو مورد کې داسې مطالبات لري چې طالب دې تاو کې او طالب دې هغه وکي په دې خاطر باندې متاسفانه کار اهل کار ته په نړیواله کچه
ډېر مننه بس خبرې مو تلګرافي نه وي ډېر مننه لطفا مو سلامت اوسې ډاکټر صاحب وزین تاسو هم یو دقیقه وخت لرو تاسو څه فکر کوئ چې خلک څه کولای شي او څه باید وکړي چې دا مشکل حل شي
اول خو دا پکار ده چې خلک علما منبرونه مدني فعالان اکاډمیک او د ټولنې ټول برخه یعنی دوی دی مشروع مسالمت آمیز وسایل کارول سره حکومت دې ته مجبور کې اړ کې چې دا تصمیم به ته ونیسي او دومره خبره ده چې موږ باید قانون خواته لاړ شو دولت دی اساسي قانون باید ولر طالبان دی اساسي قانون رامنځته کی او دایمي حکومت رامنځته شي د سي قانون چې غوړي ټول اساسي قانون چې ټول افغانان لپاره دی منلو وړي اوس بل خبر دا چې بعد د جګړې او جنگ نه باید بالکل وسطل شي افغانستان د مزید به سپاتې خواته لاړ نشي هر هغه اقدام چې د ملک او د هیواد مزید به سپاتې خواته دی ناشین خواته وي جنگ خواته وي دغه نه په کله کې د وچی طالبان
مثلا یو شمېر استادانو استعفای وکړي فکر کوي چې دا یو حل لاره ده دا فکر کوي چې طالبان به دې ته اهمیت ورکړي
یعنی که وی اهمیت ورنه که خامخ دې ته ارکیږي دا ایجاد یو د فشار یو وسیله ده یعنی د غبرګون یو وسیله ده یو نمونه ده چې استادان خي البته سری کرخه ده چې بعد ملک هیواد مزید به شوتی خطو خاطر نشي جنگ خاطر لر نشي د نسبی امنیت چې قائم دي دا بعد خراب نشي او دغه سیاسي فشار او فرهنګي فشار د سنیس فشار باید دوام عمومي تاسو چې د وسنۍ حکومت قیادت او زحمت دې ته ارشي چې د خلکو په وختونو ته دی مثبت ځواب وایي البته دا تاکید کوم چې د نړیوال مرسته دا د افغانستان خلکو لپاره دی هغه باید قطع نشي ځکه چې په دې باندې د طالبانو چارواکو په دې نه متاثر کیږي هغه سر خلک دې نه متاثر کیږي یعنی کدا د مدده د مدده حکومتونه دی باید و افغانستان خلکو سره ډیر په بد شرایط کې اوسېږي دا دوام وکړي دلته د معاشونو دي شپخانو چلول دي نو دې بلا بل هغه دې مسایل دي دا حکومتونه هغه ګټه اخلي نو اوب می دا چې طالبان د خپل سیاستونو کې دوی ته د نظر وکړي او د مسلمي مصالحې لپاره لار پرانیزي قانون اساسي دي تدوین کې چې موږ دغه بحراني حالت نه غیر مستقر حالت ته یو عادي حالت لار شي او د یو قانوني مرجع چې هغه د ټولو لپاره مرجع او دیو غل دیو ناقص قانون شتون دی د قانون نشتون دا بهتره ده اوس دا هغه خبرونه تصریحاتونه باید دده وشي چې ملک بي ثباتي خاطه بي جنگ خاطه بي جنجال خاطه بي شر خاطه بي او د افغانستان موجودیت
ډیر زیاته مننه د مسلمانو علما او د نړیوال اتحاد غړی او د پوهنتون استاد پروفیسر استاد ډاکټر فضل هادی وزین همدارس دینی عالم لیکوال او حقوق پوه ډاکټر صلاح الدین سعیدی او په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر محترمه شکریا بارکزی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو
جوڑ ما تم دے تور تمونو کی مشفید داد کمزا لم للاس چ ظلمونو کی مشفید او وطن جوڑ ما تم دے تور تمونو داد کمزا لم للاس چ ظلمونو کی مشفید را تصور شو دل تو زخلم بهتر خیشی جان وطن را تصور شو دل تو زخلم بهتر خیشی بل محشر تا حاجت نشتر یا مطور